دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. ایران او پاکستان د طالبانو او د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د اتمي چارو د سار ادارې دا خبر تایید کړی دی چې ایران نور پرمختللي سنټرفیجونه نصبوي. او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د ایرلاین سره د خبرو دپاره هغه هیواد ته سفر کړی دی. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د امریکا خارجه وزیر امریکایي مطبوعاتو سره په مرکو کې ویلي دي چې طالبان باید خپل دریز بدل کړي. جمهور رئیس غنی وایي د اوربند نه پرته د سولې امکان نشته دی، او د افغانستان د روانو حالاتو، د طالبانو او د امریکا ترمنځ د موافقې د لغوه کېدو په باره کې د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه هم لرو. خو اوس زه زیبا خادم او وحید فیضی د دې ساعت خبرونه وایو. ایران او پاکستان د طالبانو او د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په هکله د عکس العملونو په ادامه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په افغانستان کې د روان وضعیت په هکله اندېښنه ښودلې ده. نوموړي کسه هم په ښکاره ډول د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، مګر ویلي دي چې ممکن په افغانستان کې له دغه وضعیت نه ناوړه استفاده وشي او د وینو د تویولو یو نوی بهیر شروع شي. نوموړي دا خبره د یکشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلې ده. ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت خبرداری ورکوي چې بېګانګان او یرغلګران ممکن په افغانستان کې له دې روانو حالاتو نه ناوړه استفاده وکړي او په افغانستان کې د وژنو او وینو تویولو یو نوی لړۍ پیل شي. د پاکستان خارجه وزیر هم په دواړو لورو باندې د زغم غږ کړی دی او ویلي دي چې خبرې باید بیرته پیل شي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په روان وضعیت بحث وکړي. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تدامي چې یماماتو به د غونډې ته خپل کلنی راپور هم وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته ونیوله. دا ولسوالي سلور کاله د وسلوالو طالبانو په لاس کې وه. د دفاع د وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې حکومتي قواو نن په یو لړ عملیاتو کې دغه ولسوالي د طالبانو نه بیرته نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې حق لسه نه دي ویلي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مسؤلین وایي څلور جیک پوری چارواکي له انتخاباتي اصولو څخه د سرغړونو په تور نقدي جریمه کړې دي. د کسانو چې د دولت برحاله مامورین دي د ځینو کاندیدانو په انتخاباتي غونډه کې برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون رئیس زهري بیان شنواري نن د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل په دغه کسانو کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی لزر افغانۍ، د کابل د پوهنتون مشر حمید الله فاروقی لزر افغانۍ، د سولې د شورا رئیس کریم خلیلی 15,000 افغانۍ، او د جمهور رئیس غنی سلاکار شاه حسین مرتضوی لزر افغانۍ نقدي جریمه شوې دي. کریم خلیلی د رای ورکولو د حق نه هم محروم شوی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاینونه د اسد د میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوې دي. ټاکل شوی چې انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه وشي.
د میدان وردګو او د سرپل په ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې بیګا د سنبلې په ولسمه په دغو ولایتونو کې په دوه جلا جلا بریدونو کې اته ملکي وګړي وژل شوي دي او 15 نور زخمي شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو مور وه چې ماشومې په نس کې وو، دواړه وژل شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمیر غړو او د سیمه اوسیدونکو ویلي دي چې بیګا په هوایي برید کې د دغه ولایت د سید آباد د ولسوالۍ د جوی زرین په کلي کې اووه ملکي وګړي وژل شوي دي. دا کسان په یو موټر کې سپاره وو چې برید ورباندې وشو. بل پلو د سرپل ولایتي چارواکي وایي تیر شپه په هوایي برید کې د دغه ولایت د ګوسفندي په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي.
د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود سرګونو پلویانو د سمبولي اتلسمه ورځ چې د شهیدانو ورځ ده او د احمد شاه مسعود د وژنې له ورځ سره برابر ده، نن په کابل کې په واټونو کې مارشونه وکړل او د مسعود په څلی د ګلانو ګیډې کې خوده. د دې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د احمد شاه مسعود د پلویانو له لوري چې د مجاهدینو پخوانی بیرغ هم له ځان سره لګدوه، د ګارنیزون یو امنیتي عسکر د کابل په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د دفاع وزارت ویل چې د دې پیښې په ارتباط شپږ غیر مسؤول کسان نیولي دي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د اتومي چارو د سار ادارې نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې مفتشانو دا خبر تایید کړی دی چې ایران نور پرمخللي سنټرفیجونه نصبوي چې کېدای شي د یورانیمو په تصفیه کولو کې استعمال شي. د اتومي انرژي بین المللي ادارې بیانیه کې راغلي دي چې په دې تجهیزاتو کې 100 ډوله سنټرفیجونه دي چې هغه د ایران سره د نړۍ د قدرتونو یعنی د یو ګروپ هیوادونو سره د 2015 کال د موافقې په اساس د بندیزونو د نرمخ په بدل کې ممنوع ګڼل شوی دي. د دې خبر د تایید نه مخکې ایرانی چارواکو شکایت کړی و چې ایران د اتومي موافقې نه ځکه وځي چې اروپایي هیوادونه د ایران د تیلو د سکتور په معامله کې د امریکا د بندیزونو په لری کولو کې کافي همکاري نه کوي. په موافقه کې د خاصو محدودیتونو نه د سرګندو سرغړونو باوجود ایرانی چارواکي وایي چې د اتومي انرژي بین المللي ادارې سره به همکاري ته ادامه ورکړي او مفتشانو ته اجازه ورکوي چې د ایران اتومي تاسیسات تفتیش کړي.
د برټانیې صدر اعظم بوریس جانسن له ایرلند سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته لیدي. جرمني وایي په کار د برټانیا په یو معامله له اروپایي ټولنې ووځي. د اکتوبر په 10مه با برټانیا له اروپایي ټولنې نه ووځي، خو تر اوسه پورې کومه معامله او شرایطو باندې موافقه نه ده شوې چې د برټانیې وتل به څه ډول وي. د خبر نور تفصیل شیر غورزنک.
جرمنی او اروپایي شریکان وایي دوی دې ته چمتو دي چې له برټانیې سره په دې اړه خبرې وکړي چې بې له کومې معاملې نه له اروپایي ټولنې څخه ونه وځي. په کار د برېټانیا د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې له اروپایي ټولنې سره د خپلو وتلو په اړه یوه معامله سرته ورسوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر های کوماس وویل چې دا خبره څرګنده ده چې برېټانیا به له اروپایي ټولنې نه له وتلو نه وروسته هم د جرمنی ډیره مهمه ستراتیژیکه شریک بانی وي. د ایرلند صدر اعظم لیو وارد کار د دوشنبه په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وکتل او ویل دای په دې باور دی چې د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره به له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره یو مشترکه لاره پیدا کاندي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د سودان نوې کابینه د قدرت نه د جمهور رئیس عمر بشیر د لری کولو نه 15 میاشتې پس د یک شنبه په ورځ ملک ته د وفاداری لوړه وکړه. دا نوې کابینه د اشتراکي قدرت د موافقه په اساس چې د پوځي واکمنانو چې عمر بشیر له قدرت نه لری کړي او همداشان د دیموکراسۍ د پلویانو د رهبرانو ترمنځ د موافقه په اساس جوړه شوې ده. سیلونکی محمد عبدالرحمن فکر کوي چې دا نوې کابینه په سودان کې د پراخ ملاتړ په اساس کولای شي او همدغه شان دا وزارتونه د دې ملاتړ په بنیاد یو قوي او نماینده حکومت جوړولی شي.
حزب الله نن ویلي چې د جنگي یوه جنگي الوتکه د لبنان په جنوبي سیمه کې د اسرائیلو یوه بی پلوټ الوتکه وشتل ده او غورځول ده. د دغه وسلوال ډلې په یو بیان کې چې په ویب پاڼه کې خپره شوې ده ویل شوي چې د اسرائیلو ډرون الوتکه غورځولې او نیولې ده. د اسرائیل د پاوز رپورټ وایي چې یو ډرون الوتکه په عین سیمه کې لیدل ده، خو نور تفصیل ورنه کړ. اسرائیلي مقامات وویل ډرون الوتکه و خو کوم داسې مهم معلومات پکې نه و چې د تشویش وړ وي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رئیس میشل بشلت خبرداري ورکړی دی چې د اقلیم بدلون بشري حقوقو ته نړیوال ګواښ مخامخ کوي، ځکه چې د نړیوالې تودوخې په علت منابع کمیږي، په نتیجه کې لوږه، مهاجرتونه او جنجالونه زیاتیږي. بشلت دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 2023 غونډې په افتتاح کې کړې ده.
د برټش ایروز هوایی شرکت وایي دوی د پیلوټانو د دوه ورځنی اعتراض له امله نږدې ټول پروازونه ځنډولي وو. پیلوټانو اعتراض کړی و چې معاشونه یې کم دي. دغه هوایي شرکت نن دوشنبه په یوې اعلامیه کې لیکلي چې دوی هیڅ نه پوهېدل چې څومره پیلوټان به کار ته راشي او کوم پرواز ته به سوق شي. بالاخره شرکت پریکړه وکړه چې نږدې د ټولو پروازونو د ځنډولو بله لار نشته. بریټیش هوایي شرکت په ورځ کې 850 پروازونه لري
او نن په هانګ کانګ کې په زرګونو محصلینو د ټولو تعلیمي مؤسسې مخې ته غونډو د همدې اونۍ په پیل کې د پولیسو چلند غندلې ده او اعتراض کړی دی. همداشان د دیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د پوهنتون محصلینو او د لیسې زده کوونکو دغه اعتراض د تیرې هفتې رئیس شروع کړی دی او د تعلیمي زنګ په وهلو سره سړکونو ته راوځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په ارتباط د امریکا د باندنیو چارو وزیر په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې امریکایي مطبوعاتو سره اوږدې مرکې وکړې او یوه خبره یې دا وکړه چې طالبان باید په خپل دریځ کې بدلون راولي. پامپی ویلي دي که طالبان تشدد زیات کړي نو د سخت فشار سره به مخامخ شي. د آشنا تلویزیون راپورټ ته ستاسې پام را اړوم. د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د پایته رسیدو پلان ټاکنای شو. ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو د پنځشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته له طالبانو سره لیدنه لغوه کړه او د سولې خبرې ودرولې. په هغه برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو.
مونږ باید بیرته سم کړو. مونږ باید امریکا ملي ګټې تضمین کړو چې بیا له افغانستان څخه پر مونږ برید ونه شي او په ورته وخت کې د امریکا مالی مصارف او د خپلو عسکرو وژنه چې له 12 څخه دوام لري راکم کړو.
مایک پمپیو وایي د طالبانو لخوا د جګړې شدت د څو میاشتو مذاکرات ناکام کړل. هغه زیاتوي امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي او د ده په خبره یوازې په تیرو 10 ورځو کې تر زرو زیات طالبان وژل شوی دي.
په داسې وخت کې چې مونږ هوکړې ته نږدې شوي وو او دې ته نږدې وو چې ولسمشر په خپله د هغو کسانو سره وویني چې په افغانستان کې پخلاینه کولی شي او افغانانو ته سوله راوستلی شي، طالبانو داسې عمل وکړ چې ولسمشر ټرمپ وویل بس دی، کفایت کوي، دغه معامله نه کوو.
امریکایي دیموکرات سناتور چک شومر پر ترامپ نیوکه کوي چې د طالبانو سره د سولې خبرې کوي خو د افغانستان حکومت یې چنډې ته کړای دی.
د امریکا لپاره چې د افغانستان د حکومت له مشر اشرف غنی پرته د طالبانو سره خبرې وکړي یوه ناکامه پروسه وه او دلته زموږ مشران پامپیو وایي موږ باید پرمختګ لپاره دا ګام اوچت کړو، خو پوهیږو چې څه وشول. ترامپ داسې کارونه کوي او هیڅوک ورته مکه ونشي ویلی، لکه په شمالي کوریا کې او په اروپا کې چې ګډوډي وشوه.
دموکرات سناتور باب منندز هم په کم ډیوید کې د ترامپ او طالب مشرانو ترمنځ کیدونکې پلان شوي ملاقات وغانده چې پر امریکا د 11 سپتمبر برید تر 13 کلیزې 2 ورځې مخکې پلان شوی وه.
دا د ټرمپ د ادارې د بهرنۍ پالیسۍ یوه بله بېلګه ده چې په نهایت کې د ټرمپ پر شخصیت تمرکز کوي، نه د سولې پر رامنځته کولو یا ستراتیژیکي هڅو باندې چې په افغانستان یا د نړۍ په کوم بل ځای کې سوله راولي.
د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ خبرې له 2 میاشتو راهیسې روانې وي. تمه کېدله چې ژر به یوې موافقې ته ورسیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د جمهوریت د بقا کوشش کوي. طالبان د بارنیو قواو د زر تر زره وتلو په کوشش کوي او امریکا د ټولو اړخونو پر رضایت د یو باثباته موافقې د ترلاسه کولو هڅه کوي. خو د مذاکراتو په جریان کې د اوربن نه اعلانېدو هر څه ځنډولی دي. د آشنا تلویزیون د سولې په موضوع د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
جلالي صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر. علي، یو اوله پوښتنه دا کومه چې څه شی یا چا یا کوم اړخ د سي تیروتنه وکړل چې دا د نه پړاونو د مذاکرې بې نتیجې ختم کړي او لغوه اعلان شول؟
تشکر دا دی وی برج خبر نه ده یا دی وی حادثه غنه ده سبب نه ده شد خبر چې په تیرو نو میاشتو کې الوس میاشتو کې شد غدي سولې پروسه روانه ده دلته په امریکا کې به اعتماد موجود ده یعنی طالبان باندې دوی اعتماد نشي کولای او بل خو د نن په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته شوی دي چې سیاسي بی اتفاقي چې په ملک کې د طالبان لغنه استفاده کوي او خپل جنگونو ته زور ورکړي ده په مقابل کې د افغانستان حکومت هم د قواوی هم البته جنگي فعالیتونه زیات کړي دي نو دا شرایط رامنځته کړي دي چې د بی اعتمادي او فضا رامنځته شوی ده په امریکا کې زیاتره خلک دی اوسنی پروسی دغه دی یعنی شکونه پکې لري طالبان داسې فکر کوي چې امریکا خو به له وځي نو ځکه دوی خپل فعالیتونه زیات کړي دي جنگونه زیات کړي دي چې په زیاتره امتیازات واخلي او دغه فضا څو بدله نشي د افغانستان د مسلې د حل لپاره د سولې پروسه یعنی همیشه له خنډونو سره مخامخ کیږي
که د امریکای اړخ ته واضح کو څومره دا ممکنه ګوري تاسو چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ باندې بیرته دغه مذاکرات د طالبانو سره تعقیب شي پیل شي او که فکر کوي چې دا نور ختم شوه دا پروسه
نه دا دلته اراده موجوده په امریکا کې چې دغه د سولې پروسه دوام وکړي ځکه امریکا بل اخره په دې ډیر خلک په امریکا کې دا اراده لري چې د امریکا دغه وګړي جنگ ختم شي خو یې راوځي افغان اما په داسې شرایطو کې راوځي چې بلته بیا په افغانستان دا شرایط رامنځته نه شي چې دوی مجبور شي بیرته افغانستان کې مداخله وکړي دا د سولې پروسه باید دوام وکړي اما یو داسې ځینې شرایط رامنځته شي دوړ خو په یو بل اعتماد وکړي د افغانستان په منځ کې یو اتحاد سیاسي راشي شي یو واحد نمائندګي ولري او طالبان هم په خپل کله چې د سولې خبرې کوي نو حد اقل د داسې اعمالو نه لاس واخلي چې د تروریزم هغه فعالیت په افغانستان کې زیات کړي
یعنی په دې کې شک نشته چې تاسو ټول په دې باور دي چې دا یو ډیر سرنوشته از مذاکرات دي چې د افغانستان د میلیونونو د ټولو له سرنوشت پورې نه خته مګر د جمهور رئیس ټرمپ یو ټویټ باندې دا ناڅاپي وزندل ورته د دې نه افغان دولت او طالبان څه درس اخستلی شي
فکر کوم چې یو داس بداوی چې یعنی کوشش وکړي چې داسې علامې وخی ټول خواته اما افغانستان خلکو ته هم دنیا ته وخی چې دی واقعا دته یعنی متعهد دي او دا اراده لري چې سولو وکړي او هغه ځینې علامې او علامې داده چې د تشدد کم کی او لبلې خو په عین زمان کې د خلکو د اعتماد جلبولو لپاره دا تعهد ورکړي چې په افغانستان کې به بیا هغه شرایط نه رامنځته کوي چې اتلس کاله مخکې په افغانستان کې
یو پښتنه بل هم ده چې اوس داسې وضعیت راغلی دی چې سړی وایي چې څوک د چا منتظر دی یعنی اوس باید امریکا بیرته بیا شروع کړي د مذاکراتو خبره که طالبان یو څه تنه وښیي یا یو څه بل دریځ سره شي یا که افغان حکومت نه وښوي یعنې دې نه وروسته به څه کېږي څه
فکر یعنی د افغانستان حکومت خپل دغه څرګند کړی دی چې شی غواړي سوله غواړي مګر د ځینو اصولو په اساس باندې اوس دغه کسان چې هغه هیوادونه چې دا دغه کې د مذاکرات لپاره شرایط برابر وي هغوی باید دا کوشش وکړي چې طالبان هم دې ته راولي او هم په عین زمان کې هغه نور قوتونه چې د دنیا په دې کې دخالت لري ټول دا کار وکړي په ګډه سره
کوم مداخله کوم لاندې نظر هم واخلم یعنی نوې نوښت کده مذاکرو په نوم شروع کیږي فکر کوي لکه پاکستان غو نه هیواد چې هغه مخ کې ډیر کومک کړو د طالبانو پر دوی واخلي په لاس کې بیرته
ګومان کوم ته پاکستان شي په افغانستان حکومت باید پکې شامل وي ځکه تر اوسه پورې یو لوی ستونزه ده چې په دغه مذاکرو کې د طالبانو سره کېدی د افغانستان د حکومت پکې داخل نه وو او بل خو په عین زمان کې د طالبان وایي چې افغانستان حکومت سره مذاکره نه کوي دا په خپل یو لوی مشکل دی د افغانستان ځکه یو نماینده خو د بل خواوي چې دوی وسره دغه وکړي یو ترخه تجربه افغانستان په د روسانو له وتلو وروسته ولیدل چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمه دغه مذاکره ونه شوله او په نتیجه کې د افغانستان د تنظیمونو جلا جلا معاملې وکړي له جلا جلا دغه سره د حکومت له خلکو سره چې دا شرایط رامنځته شي په افغانستان
دا اندېښنه په مدني په د ټولنیزو رسنیو کې ډېره ماتره ده او پښتنې په رقم کېږي دا سم د مننه جلالي صاحب کورم ودان د تحلیل او ارزونې نه او د راتلونه ډېر تشکر تاسو نه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو در نوریدونکو، جمهور رئیس غنی ویلی دی چې له اوربند نه پرته سوله امکان نه لري او سوال طالبان باید د نورو په ځای د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ښاغلی غنی یو ځل بیا د جمهوریت په ساتلو باندې ټینګار کړی دی او ویلی دی چې د حکومت دریز د دې معنا نه لري چې د طالبانو نه ډارېږي. ممتاز بهیر موږ ته د کابل نه راپور شاکړی.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې وسلوال طالبان د نورو ادرسونو پر ځای له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون د ملي امنیت د ریاست د سرپرست د معرفي کولو یوې غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا د جمهوري نظام پر ساتلو ټینګار وکړ او ویل چې له اوربند پرته سوله امکان نه لري. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د حکومت اوسنۍ دریز له طالبانو څخه د ویرې په معنا نه دی.
موږ مذاکرات ته تیار یو، اما که طالبان فکر کوي چې موږ ډارې یو، د زمریانو ته وګوره، ځواب به دې څه درکړي، چې ملا به دې ماته شي. دا چې موږ په عزت غږېږو، دا چې موږ په حقیقت غږېږو او موږ په شریعت غږېږو، معنا یې ډار نه ده.
ښاغلی غنی د غراز له طالب مشرانو څخه وغوښتل چې د پردو له شاره ووځي، خو بلخوا د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې فرصت له لاسه تللی ګڼي. ښاغلی عبدالله چې په کابل کې د شهید اونۍ په مناسبت مراسمو کې وینا کوله وویل افغانستان دا مهال د سولې د حصول اړخه په هغه ځای کې دی کوم چې تیر کال دا مهال و. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم د سولې خبرې له کړکېچ سره مخامخ شوي، خو لا هم د دې تمه شته چې دا خبرې بیرته د ښکېلو خواوو ترمنځ پیل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم امریکا غږ آشنا ته وویل
بهتره خبره دا ده چې انسانان او انسانانو ژوند تحفظ پیدا کړي، سوله راشي، په دې کې انعطاف حکومت هم وکړي، طالبان هم وکړي او امریکا هم. لنډه دا ده چې د دې هر څه وروسته بیا هم تمه شته چې سوله به راځي، د سولې خبرې به شروع کیږي او هیڅ داسې څه نشته چې هغه د سولې مخالفت په مخالفت او معنی کې واقع شي. ولې اوس فکر کوم او زما ویره دا ده چې سوله لږه قیمتي شوله، لږه پیچلې شوله، لږ به سوله اوږده شي او لږ به ډېر انسانان ووژل شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وروسته له هغې ودرېدې چې تېره اونۍ په کابل کې د وسلوالو طالبانو په یو موټر بم برید کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له دغه برید یوه ورځ وروسته د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له طالب مشرانو سره خپل لیدنه لغوه کړه او په دوحه کې د سولې روان مذاکرات ودرول.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله ویلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بندېدو لامل په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یو فرصت له لاسه وتلی، مګر سیاسي مبصرین وایي امریکا یوازې په طالبانو د خپلو خبرو د منلو لپاره خبرې ودرولې دي. کېدای شي دا مذاکرات بیرته شروع شي. حکمت سروش د کابل نه راپور راکړي.
وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي که طالبان مهمې ژمنې وکړي شای مذاکرات بیا پیل سي. هغه ویلي چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلولو امکان بخیرت کړی نه دی. خو د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرې د درېدو له امله په افغانستان کې د سولې د راتګ یوه موقع له لاسه وتلې.
اما امروز متاسفانه اما قدر از سال فاصله داریم که سالهای گذشته داشتیم. اخبار اخیر شما در موردش شنیدین و یک فرصتی که شاید یک فرصت می بود برای گشودن یک راه، باز کردن یک راه برای صلح و رسیدن به صلح، او فرصت هم از دست رفت.
سیاسی شنونکو په دې اند چې امریکا له طالبانو سره د دې لپاره خبرې درولې چې په طالبانو خپلې غوښتنې ومني. دوی وایي کېدای سي مذاکرات بیا پیل سي، خو دا ځل به طالبان پر امریکایانو د بیا باوري له امله له احتیاطه کار واخلي.
امریکایان غواړي افغانستان کې نظامی حضور ولري. په تیرو ټولو خبرو کې طالبان له دین کار وکړ او بلخ امریکایان هم دغه سره مخ کې ولاړل. اوس په اخر شیبو کې ترې غواړي چې د امریکا نظامی حضور دې ومني، لږ تر لږه درې اډې ورته یادې کړي چې دا باید ومنل شي. د دې تر څنګ له طالبانو یې ځینې داسې کارونه غوښتل چې طالبانو نه کول، مثلا امریکې ته ورتګ په کمپ ډیوډ کې ورسره کتل او بیا د دې خبرو نه رسنیز کول.
بلخوا بیا د سیاسي چارو شننکي وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځکه له خنډ سره مخ شوې چې له پیله افغان حکومت له دې خبرو لرې ساتل شوی وو. د دوی په باور که طالبان په خپله تګلاره کې بدلون راولي، د سولې خبرې بریالۍ کېدای شي.
د زلمی خلیزاد هغه د اول ځلی بحث دا و چې څلور موضوعات دوی ټاکلي و چې پر څلورو سره باید موافقه وسي. که چیرې پر څلورو سره موافقه نه کېږي، دا په دې معنی چې پرې چې باندې موافقه نه کېږي چې په هغه څلورو کې تر ټولو مهم اوربندو، تر څو پورې چې طالبان اوربند ته غاړه کښېنه دي، چې دا د ټرمپ خبرې هم وي، تر هغو پورې زه په دې باور باندې یم چې د سولې خبرې به صفر وي، د سولې خبرې به دغسې بنبست سره مخ وي.
طالبانو خبرداری ورکړی چې جګړې ته به دوام ورکړي او د ولسمشر ټرمپ لخوا د مذاکراتو د بندولو د پریکړې زیان به امریکا وګالي. د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ شاوخوا لس میاشتې د سولې مذاکرات روان ول او تمه کېده چې په نږدې راتلونکي کې موافقه لاسلیک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست په ولایت کې د ملي اردو د لومړی پلې لوا قومندان ویلي دي چې د جماعتونو ملا امامان د وژل شوو عسکرو جنازه نه ادا کوي. حکومت له خلکو نه غوښتي دي چې په امامانو باندې فشار واچي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ راکړی دی.
په دغه ولایت کې د ملي اردو د لومړی پلې شایسته لوا قومندان پر یو شمېر دیني عالمانو او د جماعتونو پر ملا امامانو نیوکه لري چې ګنې په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو د جنازې لمانځه ته نه حاضرېږي. جنرال محمد زمان چې د شهید ورځې د لمانځلو یوې غونډې ته یې خبرې کولې، وویل چې له همدې کبله د خپلو وژل شویو سرتیرو د تکفین او جنازې مراسم په خپله نظامي اډه کې ترسره کوي او له هغه وروسته یې د کورنۍ غړو ته سپاري.
زما نور چې ندی دوه وام چې دا کلیوال دا شل نه پر کلیوال خو دم نه دی ته وای چې ته ما د مړي جنازه نه کې زم ته په سیمون نه کوم کاش کې ته د مولوی سمو دی یو 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 ځای عالم شي دا نه ستره ګل دا مل بشم خدا ګل بین پات.
د حج او اوقاف ریاست د معلوماتو پر اساس په مرکز او ولسوالیو کې د جمعتون ګڼ شمیر ملای امامانه او یو شمیر دینی عالمان له دغه ریاست سره راجستر او د امامت په بدل کې میاشتنی معاش ورکوي. پخپل ملا امامان د دې مسالې په حق له رسنیو سره خبرو ته نه حاضرېږي، مګر په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی محمد سردار زادران یاد غونډې ته په خبرو کې د غستونزې یوازینې لامل امنیتي ګواښونه وبلل.
زموږ عالم کې یو چیرته جنازه کوي نو د سار په قربانې به کوي، بل لار دای نه لري. بل خبره دا چې موږ باید داسې روحیه خبره کو چې ولې دښمن تبلیغات دومره قوي دي یا د هغوی پالیسي دومره قوي ده چې زمانه د خپل جماعت امام خپل کړی. که چېرته واقعیت همداسې وي نو بیا زموږ پالیسي ناکامه ده.
په جګړو کې د وژل شوو افغان حکومتي سرتیرو د جنازې لمانځه د نه ادا کولو ستونزه افغانستان شموله مسأله بلل کېږي. که څه هم دولت یې د بنسټیز حل ویلي و، خو لا تر اوسه دا ستونزه په خپل ځای پاتې ده. د خوست ولی محمد حلیم فدایی چې د شهید ورځې د لمانځلو مراسمو ته یې خبرې کولې، پرته له دې چې چاته د پریږ وته ونیسي، وایي ویل چې په جګړو کې وژل شوي سرتیري شهیدان دي او د جنازې لمانځه ادا کولو ته اړتیا نه لري.
او دا هم څو لنډ خبرونه. د طالبان سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ټاکل شوې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په روان وضعیت بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی به خپل کلنی راپور هم وړاندې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیول شوه. دا ولسوالۍ څلور کاله د وسلوالو طالبانو په لاس کې وه. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مسؤلین وایي څلور جګپوړي چارواکي له انتخاباتي اصولو څخه د سرغړونو په تور نقدي جریمه کړي دي. د میدان وردګ او سرپل په ولایتونو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود سلګونو پلویانو د سنبلې اتلسمه ورځ پا په کابل کې ولمانځله. د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د څارېدارۍ نن د دوشنبې په ورځ ویل مفتشان دا خبر تایید کړی چې ایران نور پرمختللي سنترفیجونه نصب کړي.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خصوصي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.